السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلمه شه یو ریډونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او زنو نورو موضوعاتو راپورونه لرو او ریډل یې مهي روي خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار نجیب عامر دی.
قومی اسمبلی د یو غړي د وفات توجه په عدم اعتماد تحریک پر مخ تک ونشت. اسلام آباد کې یو عدالت 500 کسانو ته د عمر بند سزا ورولې او لویدیځو هیوادونو په روسیې د بندیز او اوکراین سره د مرستې اعلان د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه درتلونکې ګل ورځې پورې وځنډوله چې پکې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي. د قومي اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر اسد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ 23 نیټې پورې ځنډوي. خیال زمان اورکزی په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا له هنګو څخه منتخب شوی استازی و چې د روان کال د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د وار پیښې ناروغۍ له کبله مړ شو. په غونډه کې همدارنګه د پخواني ولسمشر رفیق تارړ، سینیټر رحمان ملک او د پېښور په یو جومات کې د وژلو شوو کسانو لپاره هم دعا وشوه. سپیکر اسد قیصر وویل دا د پارلمان یو روایت دی چې کله هم د قومي اسمبلۍ کوم غړی وفات شي نو اجلاس د بلې کاري ورځې پورې ځنډول کېږي، نو ځکه دوی روانه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې ځنډوي. په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د غونډې د ځنډولو خلاف خپل غږ پورته کړ او نارې ووهلې. هغوی په دې خبره هم احتجاج کوو چې ولې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ته د خبرو کولو موقع ورنه کړل شوه. د اسلام آباد یو عدالت نن 500 کسانو ته د عمری قید سزا وروله. دا سزا د اډیشنل سیشن کورټ د جج محمد رضا ربانی لخوا ورول شو. پر دغو 500 کسانو تورو چې تیر کال په اسلام آباد کې یو انجلۍ او یو هلک تښتولی و، پر هغوی تشدد او جنسي تیری کړی و او بیا لوسه ویډیو خپره کړې وه. دا 15 کسان عمر عثمان مرزا، محب بنگش، ادراس قیوم بٹ، حافظ عطاءالرحمن او فرحان شاهین نومیږي. د 2021 کال په جولای میاشت کې په ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې ښودل کېږي چې په اسلام آباد کې ځینو کسانو یو هلک او نجلۍ په یوه کوټه کې بند کړي، په هغوی تشدد کوي، نامناسب انداز کې چیړې او لوسه ویډیو جوړوي. هغه مهال وفاقي حکومت ویلي و د دې پیښې به خپله پوښتنه او پلټنه کوي څو اغېزمنې شوې جوړې سره انصاف وشي. په دې کیس کې د عمر، بلال او ریحان په نوم دوه نور ملزمان بری کړل شوي دي. د کوټې پولیسو پرون په هغو سرکاري ملازمینو اوخ کې بهون کې غاز استعمال کړ چې د خپلو معاشونو د لوړوالي په خاطر مظاهره کوله. پولیسو په کمشنر سلولاري کې دا اقدام وروسته لاغي وکړ چې د غو سرکاري ملازمینو حساسې سیمې یا ریډ زون ته د ننوتلو هڅه کوله. د بلوچستان سرکاري ملازمینو وایي د نورو صوبو د حکومتي مامورینو په شان دي، هغوی ته هم معاشونه 25% لوړ کړل شي، ځکه چې په ملک کې ګراني ډېره زیاته شوې او په اوسنیو تنخواګانو کې د هغوی ګزاره نه کیږي. د لاریون یو ګډونوال او سرکاري ملازم فتح خان مساخل مشال لډیو ته ویل
یقیناً مرم د ملک خیرخواه خلق یو، نو موږ خپل حق غواړو. موږ گزاره بالکل په تنخواه کې نه کړي، کم از کم د 25% خو د زیاته شي.
وروسته د بلوچستان سرکاري ملازمینو اتحادي غړو د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیزنجو ترمنځ په خبرو کې د معاشونو د لوړولو په خبرو کې پرمخ تک شوه. وزیر اعلی هغه کمیټې ته د خپل کار د ګړندي کولو امر کړی چې ورته د ګرانۍ سره سم د معاشونو د لوړولو دنده ورسپارل شوې ده. نوموړي وویل له دې سره به حکومت ته ممکنه شي چې د سرکاري ملازمینو معاشونه لوړ کړي. د سواد د مټې په شنګواټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو مشر حبیب سید وایي پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډی وژل شوي او د دغو غبرګو وژنو په شک کې د دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې یو خپلوان نیولې هم دی. د یادونې وړ ده چې په تېره لنډه موده کې په سواد کې درې ښځې او دوه سړي د غیرت په نوم وژل شوي دي. سرکاري شمېرې ښیي چې په تېرو 15 کلونو کې په سواد کې د 30 ښځو په ګډون 70 کسان وژل شوي. او روسي خبر دا چې نن د مارچ 15 پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یا بلا اشتعال یرغل دوی میاشت په داسې حال کې شروع شوی چې جګړه تیزه شوې او لویدیځو متحدینو د مسکو پر ضد تازه بندیزونه لګولي او د کیف سره د لا نور پوځي ملاتړ او مرستو ژمنه کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ناتو او اروپای ټولنې نه مننه کړې ده چې په شریکه د اوکران د ملاتړ لپاره کار کړی او په روسي باندې بندیزونه لګولې دي. خو نوموړي په دې خبره خفګان هم ښکاره کړی چې دا ګامونه ولې مخکې پورته نه کړل شول. نوموړي وویل که دا کار مخکې شوی وای ښایي روسیې به له یرغل وړاندې یو وار بیا سوچ کړی وای. د ناتو د دیرشو هیوادونو مشرانو، د اوو ځواکمنو هیوادونو استازو او د اروپایي ټولنې د اوویشتو هیوادونو مشرانو د روسیې خلاف تازه بندیزونه او د کیف سره د مرستو اعلان پرون وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د اوکراین سره د $1 بلیون د مرستو اعلان وکړ، ټاکل شوی چې نن به د پولنډي مشرانو سره د خبرو لپاره وارسا ته لتلو وړاندې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسیلا وندرلین سره وګوري. بایډن د پولنډي مشرانو سره د انرژي او د کډوالو په موضوعاتو خبرې کوي. خبرنو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري نن د قومي سملې غونډه کې پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک وړاندې نه شو. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي استعفا نه ورکوي، خو اپوزیشن به پر خپل راتلونکي ګام حیران کړي.
دوی پاڼه چې کوم دی هغه سره دغه ده چې هغه د ټول سربراه چې کوم دی آرمی چیف صاحب برطرف کړي او خپل د خوښې آرمی چیف راولي، او دریم شی چې کوم دی نو هغه بیا دا چې هغه کوټ چې کوم دی دا ریفرنس دایر کړی دی تر ریلیف ملو شي.
د جنوبي وزیرستان انګور ډکلی مازورانو واڼه پوځي کیمپ مخې ته د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړي.
حکومت را پزور ہے کسی مخلا کوٹا دو اخلا کوٹا در تا بحال شی آگا پہ ایجوکیشن کے دو کا پہل دو اور دو مزوری چکیم بچون جی آگا پر دا پیتا لینینا وشی.
او د خیبر پختونخوا نرخزیان وای دراتون کی گل پاورز با د پیخور پریس کلب مخی تا د خپلو حکونو لپارا احتجاج کوی.
بس مو غیر محفوظ ہے او د حکومت نو سم مطالبه کو په مطالبه باندې هم موږ دوم رسلی شو دا سلور غټ غټ باقی وش وی نو پدی باندې د مونږ تاسو ته تحفظ نشته.
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د سپریم کورټ هغه صدارتي ریفرنس په اوریدنه کې اوریدنه وشوه چې پکې مرکزی حکومت آئین د دریش پیته اے مادی د وضاحت قبل غوښتنه کړې ده. د آئنده ماده له خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کولو په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو په اړه ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید د ټلیفون په لیکه ده. گوهر مسید، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟
فرخنده ستړي مشي او اوریدونکو ته هم ستړي مشي وایم. نن چې کله دا صدارتي ریفرنس په اړه باندې د سپریم کورټ اوریدنه شروع شول، نو دا اوریدنه د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې لارجر بینچ 15 رکنی بینچ وکړله، او په دې کې د اټارنی جنرل ورته وضاحت شروع کړو چې کم حکومتي وکیل دی هغه ورته وایي چې د کم یو پارلمان غړی د فیصلې سره متفق نه وي، نو آیا دا استعفا ورکوي؟ دا په کار دا کېدی شي چې د استعفا ورکي، ځکه چې د پارټۍ سره چې د اختلاف دی، نو د هغې پارټۍ د اختلاف دا مطلب نه دی چې هغه د حکومت هم خلاف لاړ شي. او په دې بنیاد باندې چې کلا عدالت بیا دا ورته جسټس اعجاز الحسن دا ریمارکس ورکل، ورته ویلي چې صدر چې موږ ته کوم ریفرنس را لېږلې دی هغه یې د آئین د تشریح دپاره را لېږلې دی، مونږ د آئین د تشریح نه اخوا دیخوا نشو تلای. غرض یې دا و چې مونږ په چا باندې دا غږ نشو کولای چې دا د پارلمان غړی پاتې شو یا نشو پاتې. په دې بنیاد باندې ډېر اوږد بحث وشولو په اوریدنه کې، خو سپریم کورټ دا فیصله اوریدلې نه علاوه دا اوریدنه یې د ګل ورځې 2 بجې پورې ماشپشین وزنډوله، او اټارنی جنرل چې کوم د حکومتي وکیل دی دا ته وویل چې تبه د ګل په ورځ باندې خپل چې ستا دلایل دي هغه به زر تر زره مونږ ته مخکې وړاندې کوي او راته مکمل کوي. به
سمه دا او گوهر مسید دی نن د کامی سملې غونډه کې پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو کنه او نو په دې باره کې سم معلومات لري هغه وخت اپوزیشن ګوندونو د پارلماني غړي چې کم دي دا غوي س خبرګون بو پر دغه فیصله باندې
نن چې کوم د کمی سملې غونډه شروع شوله د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې نو په هغه وخت اول دوی تلاوت وکړو او ورسره د دعاګانې وکړلې چې کوم د کمی سملې غړي مرشوي او خیال زمان د کورمې جنسي نه تعلق هغه نه پس په مخامخ توګه باندې سپیکر دا خبره وکړه چې د کمی سملې د روایت چې کچرته د کمی سملې غړي مرشوي وي هغه دعا نه پس ورز باندې اجلاس چې کوم د غونډه چې د اغاز اندول کیږي نو زه د غونډه د ګل ورځې پورې زندولې اعلان کوم. په دې باندې اپوزیشن ګوندونو شور هم وکړو احتجاج هم وکړو او بهر چې راووتل نو د میډیا سره خبرې هم وکړې. په هغه کې خاص کر چې کوم اپوزیشن لیډر دی میاشبا شریف هغه د خبره وکړه چې د روایت دغه هم دی چې کله د غونډه شروع شي د کمی سملې نو کم از کم چې کوم د اپوزیشن لیډر وی هغه ته د خبرو موقع ورکړي دی چې خودلته خو بهخي څوک د عین پروا نه کوي. نن یو ځل بیا سپیکر اسد کیسر د کمی د عین خلاف ورزي کړي ده د میاشبا شریف خبرې وی چې دوی د اپوزیشن لیډر ته د خبرو موقع نه کړو او په خپل مرزي مطابق صرف اجلاس راوغوښتو غونډه راوغوښتل خبرې شروع شوې تلاوت او دعا وشول او غونډه وزنډوله. اپوزیشن ډېر کلک تکونه په حکومت او په سپیکر باندې وکړل چې دوی د آئین هر وخت او بار بار ماتول شروع کړی دي او مخالفت یې کوي.
سمدا ډېر مننه کوم ودان اوریدونکو تاسو د گوهر مسید نه دغه معلومات اوریدل چې نن د کمی سملې غونډه کې پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک وړاندې نکړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید نن د کمی سملې غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد رای واخیستل شي. اپوزیشن ډلو د مارچ په اتمه د سملې سیکرټریټ ته د وزیر اعظم خلاف د بے باورۍ تحریک جمع کړی وو او د سملې د قواعدو لاندې سپیکر پابند چې په څوارلس ورځو کې دننه د سملې غونډه راوغواړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي استعفا نه ورکوي خو اپوزیشن به پر خپل راتلونکي ګام حیران کړی. د پاکستان په ورسته او سیاسي حالاتو د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزي معلومات راکوي.
وزیر اعظم عمران خان وای نه خو به استعفا ورکوي نه به میدان پرځي بلکې وای د مارچ په 28مه به اپوزیشن ته سرپرایز ورکړي. بلخو اپوزیشن ډلې وای د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره تنن پوره دي او عمران خان به د وزیر اعظم نه اخوا کی سرپرایز منه داسې کار یا خبر او یا کوم عمل چې ډیر زیات حیرانوونکی وي. د پاکستاني رسنیو د خبرونو تر مخه داسې ګونګوسې هم دي چې ګنې وزیر اعظم عمران خان به استعفا ورکړي. نو دغه خبرې سپیناوي عمران خان په خپل د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې د میډیا د ځینو کارکونکو سره د ملاقات په وخت کړې ده. په دغه ملاقات کې د 92 نیوز په نوم دیو نجی ټي وي چینل خبريال عمران وسیم هم شامل و. د عمران وسیم په وینا چې عمران خان نه د استعفا پوښتنه هم وشوه.
تو خان صاحب نے جواب یہ دیا
کہ دی وای عمران خان دا جواب ورک چې زه ول استعفا ورکم. زه نه پوهیږم چې ما ته د استعفا خبره ولې کیږي او غوښتنه یې ولې کیږي. زه غو تر اخیری بار پورې لوب کوم کې تر اوسه خو مقابله هم نه ده شروع. استعفا څنګه ورکم؟
استعفا کیسے دے دوں؟
عمران وسیم دا خبرې په خپل یوټیوب چینل په یو ویډیو کې خوري کړی دی او زاده کړی دی چې عمران خان د یو پوښتنې په جواب کې دا هم ویلي که حکومت لاړ هم شي نو په هیڅ ډول به اپوزیشن ته انارو ورنکي. انارو مانه دا چې تاو تریخواله ختمول او داسې چې دواړه فریقه په خپل منځ کې په ځینو خبرو سره سره کېدل. هم د مارچ په 28مه ځینې حکومتي وزیران د قومي سمري سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې د متحده قومي مومنټ د مشرانو سره هم لیدلي. متحده قومي مومنټ د تحریک انصاف واکمن ګوند سره په حکومت کې اتحادي ډله ده خو تر هغې وروسته چې اپوزیشن عدم اعتماد راوړلو لپاره کوششونه شروع کړل د دې ډلې په شمول ځینې نور ډلې هم د ځان سره کړې او ګونګوسې دي چې ګین ایم کې هم به د عدم اعتماد په سر د اپوزیشن ډلو سره ودرېږي. په دې ملاقات کې د جیو ټي وی د پاڼې د 24 مارچ د خبر تر مخه ایم کیو هم حکومتي وزیرانو ته تجویز ورکړي. وزیر اعظم عمران خان د خپل ځان په ځای کوم بل تن هم د تحریک انصاف وزیر اعظم وټاکي. ممکن ده چې حکومتي اتحادي ډلې کوم مثبت فیصله وکړي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې د مارچ په 28مه سرپرایز ورکوي نو دا کوم رقم سرپرائز کی دی شي؟ صحافی او تجزیہ کار طارق افاق مشاد ریڈیو ته د مارک په څیر رښتمه وویل د عمران خان سره درې ممکنه ګامونه داسې شته چې ګنې هغه په سر پرایس کې راځي.
نو هغه یو خو استفاده چې دغه نه انکار کړی دی. دوی مخونه چې کوم دی هغه سره دغه د چیرې دی پورت سربراه چې کوم دی آرمی چیف دا بر طرف کې خپل د خوښې آرمی چیف راولي او دریم شی چې کوم دی نو هغه بیا دا د چیرې کوټ کې چې کوم دی دا ریفرنس دایر کړی دی ریفرنس کې چې کوم دی هغه ته ریلیف ملو شي.
بلخوا په ملاقات کې د پاکستان پیپلز ګون اپوزیشن ډلې مشر بلاول بوټو زرداری هم د مارچ په درویشتمه یو جلسې ته خپل وینا کې ویلي موجوده حکومت نه خو بلدیاتي انتخاباتو کې ګټه کړي او نه یې زمینی انتخابات ګټلي نور ته خپل حال معلوم دی. بلاول بوټو زرداری ویلي عمران خان د په ویشتم مارچ اسلام آباد کې جلسې نه کوي بلکې سیمله ته د عدم اعتماد د بچ کېدو لپاره پوره غړي راولي. نوموړي زیاته کړي موجوده حکومت کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د ریپورتونو سره سم پاکستان کې مالی درغلې ډېر زیاتې شوي او د پاکستان درجه ډېره لاندې تللې ده. د مارچ په 23مه وزیر اعظم عمران خان په یو ویډیو پیغام کې چې د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل لخوا هم نشر شوی په کې ملکي وګړو ته ویلي باید د مارچ په 20مه اسلام آباد ته د تحریک انصاف ګوند جلسې لورشي او په دغه پیغام کې د همیشه په شان د اپوزیشن ډلو ځین مشران د غلاګرو او یا غلا کوونکو په نوم یاد کړل. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور ډیکلی مازیرانو د وانه فوزی کې مخ ته احتجاج کړي او په احتجاج کې د حکومت نه غوښتنه کړې دي. د انګور ډی مازورانو مشر دین محمد چې په خپل د پولیو مرز له وجې مازور شوې د مشال ریډیو ته ویل چې هلته زیات خلک د ماین چاودنو له وجې مازور شوې دي خو حکومت د دوی مسلو ته هیڅ پام نه کوي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویلي چې مرستیال کمشنر د انګورډي مازورانو د درنه تورغلو د دوی جایزې غوښتنې با پوره کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان انګیراډا کلی سره تعلق لارین کی مازورو نے د درویشتم مارچ نا د وڼ پوځي کیمپ مخه ته احتجاجی پلاتای واهلی دی. دوی غوښتنا کوي چې د پاکستان حکومت ته مازورو نے ته خپل حقوق زر ورورا ساوي. د دغې احتجاج مشر دین محمد چې په خپل هم د پولیو مرز نا مازور شوی دی د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
حکومت را یې پزوري چې کی خپل کوټه دوا خپل کوټه درته په حال شي هغه په ایجوکیشن کې دوه کا په دو او د مزوري چې کوم بچون دي هغه پر د پری تعلیمي لا وشي چې کوم مزوري خالته په بم لاش کې مزوري شوی یا شهید شوی دي هیڅ کس اون در شو عادت فکر نه راوي.
په احتجاج کې نوز د دوه نورې کسانې خبره هم ور وای.
زه نوز بعدین د انګور اډه اوس څنګه یا خو د سر سترګې بند برش منه رسوه یو د انګور اډه نه میز روغلي تنظیم نه میز دا غوښتنه کوي چې خپل حقوق رکو میز بچون چې
مشال ریڈیو چې د انګیراډا کلی مازورو نے غوښتنې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد معراج مخه تک شوی اغوی وویل
مونږ ایسی ساته وویل د خلکو سره موس او مونږ شروع کړلو انګیجمنت باقی د قانون لاندې دو ریزلټ پر څنګه پر ځان تصویر سوی کوټا وی نو هغه کې هم مونږ د والو کوم راي سی ابر خپل شور کو باقی د مزو د پر د مونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره خپل فند یا د خپل یو سیستم ده نو هغه کې هم مونږ چې سمره کمپنسیشن دو د پر یا د فسیلټیز ارنج کیدل شي نو
د مزورونه احتجاجی درنه مشهورونه دا هم وویل چې کا مقامی انتظامیه د دوی غوښتنې زر پورا نکړې بیا دوی مجبور وي چې د خپل احتجاجی درنه خیمه د وڼا اف سی کیمپ نه د پوځي جرنل کیمپ مخه ته منتقل کی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا گاوا
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو د بلوچستان حکومت ویلي چې په موجوده وخت کې ګرانی زیاته شوې نو باید چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم زیاتوالی راشي او په دې اړه وزیر اعلی د ملازمینو د تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره یو کمیټه هم اعلان کړې ده. دوی دا ګام له هغې وروسته پورته کړی چې کله تېره ورځ په سلګونه ملازمین په کوټه ښار کې راوتلي وو او د خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره لاریون او احتجاج وکړ. نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بیګا مشرانو تیر ماښام په کوټه کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو سره لیدلي او دغه مخته په تنخواو کې د زیاتوالي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شدي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر اعلان وکړی چې د ملازمینو په تنخواو کې د ګرانۍ سره سم د زیاتوالي لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې ده هغه به خپل کار اوس چسپاند کړي چې دغه ډول حکومت وکولای شي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې زیاتوالي وکړي. خو د دې څخه لمخه چې کله یاد سو ملازمینو په کوټه کې لاریون راایستلی او د ریډ زون په لورې د تلو هڅه کوله نو هغه وخت د پولیس له لورې پر کمشنر چوک باندې اوښکې بیوونکی ګیس وکارول سو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې د استادانو د اتحادې مشر اجی نظام الدین کاکړ وویل چې د دوی لاریون او احتجاج په امنیت سره روان و لکن پولیسو پر دوی باندې بیل چپل مې اوښکې بیوونکی ګیس کارولی دی.
سرکار نن بیا په خپل نادانی کې پر دې استادانو په پروفیسرو باندې شلیم وکړي. موږ مزمت کوو، موږ ملازمان یو د دې صوبې د پرمختګ
د دې سرکاري ملازمینو په وینا چې د هیواد د نورو برخو په ډول دي د بلوچستان و سرکاري ملازمینو ته هم په تنخواو کې 25% زیاتوالی ورکول سي. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي یو سرکاري ملازم فتح خان مساخیل زیاتوي.
لیکن موږ هم د ملک خیرخواه خلک یو، موږ د دې ملک چلوونکي خلک یو، لیکن دلته چې کوم غریب ملازمین دي د هغو د حق لپاره له دوی سره یو شی نشته.
دلته خبره یادونه ورده چې د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی اعلان کړی وو او د بلوچستان حکومت د مالی مشکلاتو له امله دغه اضافه یوازې 15% کړی وه. پر کوم باندې چې د صوبې ملازمینو لخوا وخت په وخت د احتجاج لړۍ روانه وه او تیره ورځ د صوبې اعلی وزیر اعلان کړی دی چې د 10% اضافه ورکولو لپاره به یاد شوې کمیټې ژر تر ژره خپل کار وسرته رسوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په صوبې کې د سرکاري ملازمینو شمیره د 2,40,000 څخه اوښتې ده. په دوی کې لوی شمیر کارکوونکي په محکمه تعلیم او صحت کې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نرخزیان وای تر راتلونکي ګل پورز به په پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو لپاره په احتجاج لاس پورې کوي. د نرخزیانو د اتحادی مشان وای د تیرې څه مودې نه په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. د دوی په وینا مجبوره دي چې سړکونو ته راوځي او د خپل ژوند لپاره آواز پورته کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اسمبلۍ غړي وای د نرخزیانو د امنیت په اړه په ټوله صوبه کې ضلع انتظامیو ته هدایات جاری کړي او هڅه به کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. د حکومت فعالان وای په پاکستان کې له مخ کې نه نرخزیان د تشدد اخکار دي خو اوس د ریپورت کېدو له وجې زیات شمیر پیښې مخې ته راسي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزا ته ناوړو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 23مه په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزې وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ ہے او دا حکومت نے وسم تعال کو پم تعال بو باندې هم موږ دومره سړی شو دا څلور غټ غټ باقی وش وی نو پدی باندې د مون تاسو ته حفظ نشته دي زمو ملزمان چې کوم دي او اوس پوری فرار دي او حکومت او پولیس چې کوم دي پدی کې ناکام دي زه خدای ریانې ما چې دومره غټ غټ باقی کی په میډیا سوشل میډیا دومره وایرل کی نو وزیر اعلی محمود صاحب چرته دي او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرته دي هیڅ ته حفظ مون ته نشته دي او د دې ته حفظ لپاره موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورز باندې غټه درنه به ورکو دی سم نه حاله پوری پیدل بزو او دا زمون د حکومت نه مطالبه چې خدای دی د پاره چې کم دین زمون د خواجه سره او وجل بن کئ
دوی دا خبره روسته لاغي کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې پر نرخزیانو یو شمیر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18 په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزی او په پیښور کې په بل وخت مانو نومي خواجه سره وژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزی په ډزو وژل شو. په پیښور کې د ډزو په یو بل پیښه کې یو خواجه سره مازوره شو او په مانسیره کې په 5 خواجه سره د ډزو وروسته یو مازوره او بل نرخزی وژل شو. د نرخزیانو د حکومت فعالان د دغه پیښو غندنه کوي او وایي چې په کار د دغه طبقه حکومت د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي تیمور کمال د مارچ په 23 مشال ریډیو ته وویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعات مخکې هم کېدل خو رپورټ کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پیښې مخې ته راځي. د دې تر څنګ د پلټنو کمزوري نظام هم د دا قسمه پیښو مهم لامل دی. په پیښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 23 مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پیښې کیږي.
د خواجه سراو د حواله سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو ولسوبو کې د دې قانون حواله سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسائلو حواله سره چې کوم څه مضبوط دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د لپاره شوی وا هغه بدقسمتي دار چې په تیر دو کالو کې په حواله سره څه قابلیت ذکر عمل نه دی شوی. چې دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلی شوی دي نو په دې کې ریسک فیکٹر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات وي.
ڈبلیو وینس شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 9 نرخزیانې وژل شوې. د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه تر اوسه 9 خواجه سرا وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړی دی.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دی ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنسټریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبرې مو کې دي سره نسته مو کې دي سره جرګې مو کې دي چې پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار کې د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب نه بهر خبره نه هغه لاندې دي مو خپل کلی کوم دی لګي چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دي صبح هو ګورنمنت د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنسټریشن دی هغه د اړخه باندې
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرنې له مخه په هغه هیواد کې تر 10,000 زیات خواجه سرا دي. په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پختونخوا کې دي. خو د فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوریدون کو دا مازیگر پنزنے میں بجے کی دون کی دیلان خبرونا دا نجیب آمیر ناور
دو پاکستان د قومی اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې وځنډوله چې په کې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي. د قومی اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر صد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ تر 23 نېټې پورې ځنډوي. د اسلام آباد یو عدالت نن 500 کسانو ته د عمری قید سزا واوروله. تر دغو 500 کسانو تورو چې تیر کال یې په اسلام آباد کې یوه نجلۍ او یو هلک تښتولی وو، پر هغوی تشدد او جنسي تیری کړی و او بیا یې یوه لوسه ویډیو خپره کړې وه. په دې کیس کې دوو کسانو ته برات هم ورکړل شوې ده. د کوټې پولیسو پرون په هغو سرکاري ملازمینو اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړی چې د خپلو معاشونو د لوړوالي په خاطر یې مظاهره کوله. د بلوچستان سرکاري ملازمین وایي د نورو صوبو د حکومتي مامورینو په شان دي، هغوی ته هم معاشونه 25% لوړ شي. خو وروسته د بلوچستان سرکاري ملازمینو اتحادي غړو وزیر اعلی میر عبدالقدوس بدنجو ترمنځ په خبرو کې د معاشونو د لوړولو په خبرو کې پرمختګ وشو. د سوات تمټې په شانګواټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. ځایي پولیسو مشر وایي پرون د نوررحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډی وژل شوي او د دغو غبرګو وژنو په شک کې دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې او خپلوان نیولی دی. افغانستان کې طالبان حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. وانګی پرون په نایلند شوي سفر کابل ته لاړ او د طالب مشرانو سره ملاقات وکړ. دا روانه اونۍ بیجینګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی او نن د مارچ 25مه پر اوکراین د روسیې د ملا اشتعال یرغل دویمه میاشت په داسې حال کې شروع شوې چې جګړه تیزه شوې او لویدیځو متحدینو د مسکو پر ضد تازه بندیزونه لګولي او د کیف سره یې د لان او پوځي ملاتړ او مرستو ژمنه کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سره زو یو بل موضوع ته د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ناتو لغړو وغوښتل چې یوکرين ته د نوري وسلې ورکړي. زيلنسکي ول باید نور د ناتو غړي دا ونه وایي چې یوکرایني ځواکونه د ناتو پر معیار برابر نه دي. د ناتو مشرانو د یوکرين په اړه په خپل غیر معمولي غونډه کې فیصله وکړه چې یوکرين ته به نوري دفاعي وسلې ورکوي. ولسمشر زيلنسکي چې په برسلز کې د ناتو سرمشري زتا د ویډیو لاره دغه وینا وکړه. په دې اړه ډېر تفصيل په دې رپورت کې اورو.
پر اوکراین د روسیې د یقل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناتو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زيلنسکي چې په بروکسل کې د ناتو سرمشري زتا د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او خارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. هماسې چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي.
د اوکراین ولسمشر د ناتو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناتو په معیار برابر نه دی. شاغلی زيلنسکي د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناتو له سرمشریزې وروسته د دې تړون سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د شاغلی زيلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغېزمنې ثابت شوې دي.
درجه بالتي پولشه څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناتو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځې اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز وویل چې د تړون مشرانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنګټن د تړون د لسمې مادې پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
مشال ریډیو ته وګورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له دوه ورځني سفر او هند ته تر تګ مخکې پرون کابل ته رسیدلی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وای چین له افغانستانه د ایغور بیلتون غوښتونکو له درک اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دوی خاوره به د کوم بل هیواد خلاف نه استعمالي کی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بې له دې چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبانو د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراز د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکول پیل کړی دی. د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر او په صوبه اسمبلی کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې روانه اونۍ یې په دې ضلع کې شپږ سوه خطیبانو ته وظیفې ورکړي دي. خو د عوامي نشر ګوند یو مشر پر دې پروګرام نیوکې کوي او وایي چې حکومت د ملا امامانو د مالي مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د ضرورتمندو ملا امامانو ته مالي مرستې ورکول یو ښه ګام ګڼي، خو زیاتوي دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وشي. نور تفصیل د هارون باچا نور.
د کوارد ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ڈی ڈیک مشر او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنگش د مارچ پر درویشتمه مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د لسو زرو روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر یوویشتمه د کوارد د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږو سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
ہر جماعت کم علماء کرام تھا 10,000 روپئے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریبا 30,000 روپئے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسان تا مودا چیکنا ویر کو بھائی ہینڈ ائی تم ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپئے ریسیو کم چا والا رجسٹریشن شوی دے محکمہ اوقاف سرا نو اگے پھو ہوتا دا پیسے حکومت طرف سے ملے وی منس کے اور کے چون کے کرونا حالات کلرا لوں بیا ٹائم کے حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوی دی بجٹ کے بیدا شی دوبارہ اناؤنس شو دا نے سیرا بدا یو زلو شی بیا بدن یہ دا کنٹینیو پروسس دے.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانے د مارچ پر 22 په یو رپورٹ کې ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملا امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپے بیل کړی دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. پر رپورٹ کی ہمدار از راغلی حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملا امامانو د پام وړ شمیر اقلیتی مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیز کړي چې له یوې خوا د مارچ پر 1.5 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. ہم دے موضوع تو پیشارے پا پیخور کے دا جامعہ اشرفیہ محتمم مولانا ارشد علی قریشی دا مارچ پر درویشتم مشال ریڈیو تو ویل دا ملا امامان لپار دا حکومتی اعزازیو خبرات تر ڈیرا نمائشی او سیاسی دا
عبادت گاہونا چی سمرہ دی جماعتونا دی یا مدارس دی نو دا دی سرپرستی کول یا دی عبادت گاہونا سر وابستہ چی کم خلق وی نو دا غی دا ضروریات و خیال ساتل دا خود ریاست ذمہ داری دا کچرے دا پا خلوص نیت باندھی حکومت دا اقدام بھی بیا خودیر بہتر دا او کچرے نا سی او سیاسی اغوی دا مذہب نم بدائی استعمالی او دا دی بسنم دے مونگا بیا باغا بند نکو دی سی زمان خل اکثر خلکو دا ریفیوز کرنے ہم دے سی او سیاسی طور باندھی اخباراتو کی او پا میڈیا کی وینا راشی دادا جی حکومت اخپلو کارندگانو پا ذریعے سر جماعتونو چکم آئمہ دی نو دا آغی نمونه لیکلی دی لیکن
د ملکنڈ ڈویژن لپاره د وفاق المدارس العربیہ کوآرڈینیٹر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا امامانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دې هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه د دې اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاؤنټونو کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغه باندې هیڅ قسم عمل درآمد نه شوی. اوس دیو اعلان کړی دی، نو په دسی موقع باندې دا اعلان یقینا دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بای آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعماله دا پیسې دا خو ته محکم ورکولې شوي. خو بهرحال اوس هم کوکې نو خبره ده بعض علما به دسي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهم موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغستل پکار وو، ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده که دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسی مقصد د پاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالېږي، په کاردار کې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته، یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جماعتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخوا یا د امام د اړې. نو عوامي نیشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتی سیاسی منصوبے دو خزانے دفیسے زیادہ
د کوارډ د ډیډک چیرمین او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنګش له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکې رد کړې. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیره د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. په عین وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ښایي له جمعیت علما اسلام فیډلی سره اړه لرونکو ملا امامان وار له مخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپه کولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سواد ضلع په مټه شانګواټۍ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. د مټې د پولیس تاڼې مشر حبیب سعید د مارچ په څلورویشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په شانګواټۍ کلي کې د نور رحمان په نوم یو تن په ډزو وشتل شوی، ورپسې په خوا کې په یو کور کې دننه یو ښځه هم وژل شوې ده. پولیس وایي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مټي پولیس تانادار حبیب سعید د مارچ په سریشته مشال ریډیو ته ویلي چې مټه شانګواټۍ کې د مقامي خلکو په اطلاع دوی ته دوه مړي ملو شول چې یو تن ګلکارو او په چت یې کار کولو په ډزو وشتی شوی او بل ښځه په کور کې دننه په ډزو وشتی شوی وه. پولیس وایي چې مقدمه یې درج کړې. یو ملزم نیولی شوی دی چې د وژل شوې ښځې رشته دار دی. دوه نور ملزمان تښتېدلي دي. دغې نه دوه ورځې وړاندې په یوویشتم مارچ مینګوره بازار کې یوه ښځه خپلو میرنو زامنو په دې وجلې چې د پلار نه ورله طلاق اخیستی و او پری مقدمه کولی. هغه دو ملزمان هم پولیسو نیولی دي. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ مشر شمشیر علی وای چې روان کال کې سشپړس تنان د غیرت په نوم وجلې شوې دي.
دلته ادارې هم کار کوي او مجرمان چې کم دي هغه هم نیولای کیږي. خو بیا هم د پدې کیسونو کې موږ چې ورس پرسه د کیسونو کې اضافه کیږي یا د کیسونو کیږي، نو حقیقت دا دی چې پدې کې کم ملزمان نیولای شوې تر اوسه پورې هغه ته د قانون مطابق سزا نه ده ملاو شوې، بلکې هغه خلاصې موندلې واپس راوتی.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې شرکت کا مشره نیلم رحیم وای چې تیر کال 2021 کې 38 تنان د غیرت په نوم وجلې شو، چې پکې 2 ښځې هم شامل وي.
د غیرت په نوم د وجنو چې ډېر زیاتې وجلې، خو زیاتره دلته چې جبري ودونه کیږي داغه د وجنو چې دیم بیا ورسته مسلې مسائل جوړوي، نو داغه د وجنو چې د غیرت په نوم د وجنو چې داسې پیښې کیږي. بل قانون شته، خو لکه د دې د پاره د غیرت په نوم وجنې د پاره جدا یو قانون نشته.
په سواد کې د غیرت په نوم په وجنو دلی پولیس مشر زاید نواز وای چې پولیس غواړي مرجمانو ته سزاګانې ورکړي شي او مقدمو کې د غیرت په نوم ماده سره سره د ترهګرۍ ماده پکې هم لګول غواړي، خو دوی د قانون مطابق کارروي کوي.
موږ دا هم کوشش ته تاسو سره دا خبره شیر کړ، ما پبلک پروسیکیوټر سره دا یو ټاپک اخیستی ده چې دا سو کې 780 ولګونه خبري چې دوی ته ریلیف نسی ملا ولې چې دا ډېر زیات ظلم ده. نو مو ذاتی طور باندې د ډسټرکټ پولیس دا خواهش هم ده او کوشش هم ده چې داسې ملزمان چې تخلاص نه شي، چې کله سټیټ مدعي جوړ شي نو دا یو بذات خود یو ته سوچو که دا مقتولین خپل دواړو کورو ول مړ کړ نو دو بسو کی خدا سٹیٹ تھا.
پسوات کے د بشری حقوق لپاره کارکونکو اداري وای چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجنې یو قانون پاس شو چې پکې به په دغه مقدمه کې حکومت فریق وي او د ملزمانو سره به نه سوله کېدی شي او نه به د ملزمانو ضمانت کیږي. خو بیا هم صرف سواد کې کال 2014 نه تر کال 2021 پورې 115 د غیرت په نوم وجنو کې تر دې دمه یو ملزم ته سزا نه ده ورکړی شوی او په 13 ډېر ملزمان پکې په ضمانت خوشی کړی شوی هم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بل موضوع ته، د روجې په میاش کې ضرورتمند خلکو ته د وینې رسولو په خاطر د پښتونخوا بلډ بانک لخوا په کوټه ښار کې دولس ورځنی کمپین لګېدلی دی چې مقصد یې په لوی کچ د ضرورتمندو ناروغانو لپاره وینه ورکول دي. د وینې ورکولو لپاره په لوی شمیر کې خلک دغه کیمپ ته ور روان دي. دوی وایي چې په وینه یې نه یوازې د یو ناروغ تن علاج کیږي، بلکې د ښه صحت لپاره نورو کسانو ته وینه ورکول هم ضروري دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا بلډ بانک له لوري د هر کال په ډول شش کال هم د روزې د میاشت څخه له مخه په کوټ کې د وینې د ورکولو دولس ورځنی کیمپ لګېدلی دی چې موخه د روزې د میاشت څخه له مخه زیاته وینه راټولول او بیا و اړمندو کسانو ته رسول دي. په دې اړه د پښتونخوا بلډ بانک ډایرکټر سالم احمد نور حال سره بیان کړي.
پښتونخوا د وینې زیرمه 22 کلو زخه په کوټ ښار کې و مجبور مریضانو ته پاکه صافه وینه ورکوي. نو زموږ د 22 کال د تجربه ده چې په روزه کې وین بیا بالکل کمی وی. نو په دغه سلسله کې موږ د پښتونخوا د وینې زیرمې له خوا د عدالت روډ باندې د وینې یو کیمپ لګولی دی. په سوونو خلک دا وتراغلي خپل وینې جمع کوي د اتیو په توګه.
په دې کیمپ ته ډېرې شهریان د وینې د ورکولو لپاره هر ورځ راځي او دوی وایي چې و ناروغانو ته وینه ورکول نه یوازې یو لوی قرباني ده، بلکې د دې څخه د انسان په بدن کې د وینې فشار هم سمیږي.
ما نوم سلیمان ده. یار لمخ خو زه اول دایم چې دا ډېر فایده مند ده. یو خو اول سړي د سید پرم شه د مثال دی بایس وینې ورکی بیا داس خربانم ست یتیمانم ست مثال هغه وینې پکار لیکن پیدا کیج نه. بیا پښتونخوا بلډ بینک بیا یو داس هغه د مثال هغه تاته په ایمرجنسی پر حالت کې تاته وینې هغه کوي. نو بیا سمجم له دوی سره دا کوم کوکو وینې ورکو نو موږم مخته د بل مسلمان خیال وساتو او ثواب نیت ورکو بده کې بیا سمج نه اسلاله شو کو
زمانه ور فیولا چې زیدی نو د دې وینې موږ د دې پاره ورکله چې وروره د دې خلکو د پاره چې دا کنده تلسمه مریضان دی خدای مکه په شار کې بلډ یو بلاست کیږي یو د ماکه کیږي یو اکسیډنٹ کیږي نو د دې پاره موږ وینې کله دا غریب خلکو ته دا وینه ورسیږي موږ په دې کې خیر او لحاظه موږ د ټولو لس دا خواست کو زو خصوصا د ځوانانو سره چې هغه راځي د پښتونخوا بلډ بینک خپل وینه ورکي، بلکې په کار دا چې هر درې میاشتې بعد موږ کوشش کوو موږ وینه ورکو.
خو د وینې تنظیم کوونکي باور لري چې د دوه هفتو په دې کمپاین کې به دوی دومره وینه راټول کړي چې د روزې په میاشت کې به په ښه توګه د بېوزلو کسانو سره کومک وکولای شي. په دې ترڅ کې د یاد شوی ادارې یو مشر فضل محمد ترین زیاته کړه
کوشته د شار ټول اسپیټالو انصار پر خو بلډ بینک باندې 2200 ماشومان د مرسر رجسټرډ د تلسمیا د مریضان د شغته هر میاس مجبور نورکو، بلکې بیا داسې د زنانو کې سونه سراجه د کشنیان د هغه ته مجبور نورکو. یا خدای نه خاصه په شار کې واقعاتو چې هغه ته وینور کې دي چا یو پرشین یو بل یو هغه ته مجبور نورکو. دا موږ نه ګوښ دا څوک دي چې هغه څوک مجبور راځي په وینه مجبور په شرخوا بلډ بینک وینور کې. ها خدای یو شی دی وینه دا د سیو پازیټیو به مجتمع کې موږ به ورکو بیا جمعکه ای ورکو بدای رولینګ دی روان دی سلسله در روانه ده د مجبوریانو مجبوری به ورال کو پښتونخوا بلډ بینک د مریضان
د وینې ورده چې د روسیې په میاس کې د خیراتي وینې د ورکول لړۍ په شاریانو کې کم شي او په نتیجه کې پښتونخوا بلډ بینک د هر کال په ډول دا کال هم د خلکو د وینې د اتی کول په خاطر ټول سرزنۍ کیمپ په کوټه کې لګولې دي. مجبور مریضان
ته وروي تاسو نن خاصو سخل وینې د اکی په نتیجه کې وینې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. د مارچ شلمه نیټه په ټوله نړۍ کې د خوشحالۍ د ورځې په توګه ولمانځل شوه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ لمانځل کیدونکي په دغه ورځ لپاره خلکو ته وریاد کړل شوه چې ټوکې ټکالې خندا تفریح او په ټوله نړۍ کې د ژوند نه خوند اخیستل د صحت لپاره څومره ضروری دي. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکزی هم یو رپورټ جوړ کړی وو چې د یو ټوکمار پر ټوکو پیلېږي.
دا ډېر خلک شیشه بند بدماشان دي، شیشه بند کې بیا ښکنځاوې شروع
د قلعه سیف الله روزی خان شوقی وای د زکه هم د خندا خبرې کوي چې خلک خوشاله شي. شوقی په یوټیوب په خپل نوم یو چینل هم جوړ کړی دی چې ور باندې خپلې ټوکې کوي. ټوکې هم داسې چې پکې خلک د سماجی خرابیونو منی کوي او د ژوند ښه اړخ ته د تک پیغام پکې وي.
او مقصد مو دا دی خلک ډېر په غمجن دي، ډېر خراب دي کنه، مقابله یې نه کېږي د دا ګرانۍ غزکه خلک مایوس دي. خو بیا هم ورته ویلي مو دي په ټوکو کې چې مایوسي به نه کوو وروره، پاکستان ته وګورې او بیا مایوسۍ ته وګورې، باید موږ درویشت کاله مخکې لا مړه وای، خو د حالاتو مقابله به کوو. نو ځکه ټوکې هم ورته کوو، خوشحالیان هم جوړو.
او د مومندو طارق خان چې په تیرو بلدیاتي دولتي انتخاباتو کې کسان او یا کاروندګر کونسلر هم منتخب شوي هر وخت کوشش کوي خلک وخندوي
نور غسنیشتری اوټونه مګټی دی چې ګرځ راګر د سو کوې دا کار الله وکا لګا کې د موټر سایکل نه پریوتیا مدا پر نه خلاصونه یو چاته یې پوښتنه
نه موټر سایکل څنګه خلک لاسونه
نو خار سره ووټ می درکړې سو کوې نادر تر راشه کار نادر موږ پستر ګونه دي لري چې سبا کاو ورګه جمال سیستم کو برابر کو کنه
طارق خان تر ووم ټولګي پورې سبق هم ویلې دي ورستو یې راکټ نو می ټرک نه فرش ګاډې جوړ کو چې د غرن کارخانو ته کانی راکوس کی
لازم پتی وجه اوچت نی وړي چې سغه مخکم زمونږه دعا سلام ډیر زیات اوس یې وټونه راکړي اسی आवाज کوي مونږ یې لکړلې ګیله رانه چې لازم ته اوچت کو نو
هر کال د مارچ په شلمه د ملګری ملتونو لخوا د خوشحالي ورځ منځل کیږي دغه ورځ د 2013 کال راهیسې شروع شوه چې د یو ان ډاٹ او آر جی لخوا د معلوماتو تر مخه د دې ورځ مقصد هم دا دی چې خلک د خوشحاله اهمیت تسلیم کړي خندا او خوشحالي کول د انسان د ژوند لپاره څومره ضروری ده د نفسیاتی علومو ماهر پروفیسر ډاکټر همدرد یوسفزی وای انسان همیشه د خوشحالۍ په تکل کې وي خو کله کله ورته خفګان هم وشي نو که خفګان د 15 ورځو زیات شي باید دې د کوم ډاکټر نه علاج شروع کړي ځکه دغه علامت د نفسیاتی ناروغي ده نو دا پوښتنه چې په خو غریبي وه خو خلک خوشاله وو اوس مالداری هم ده تعلیم هم زیات شوی خو بیا هم نفسیاتی ناروغي زیات دي ولی
دی ډیر زیات انډستریلایزیشن سره دغه چل او شو چې هغه کورنۍ نظام لنګ شو یا د خلکو هغه کم سوشل سرکل چې هغه کم شوي د دې سره سره چې د انسان چې هغه بنیادی په سوسایټي کې اوسېدل غواړي خلکو سره اوسېدل غواړي نو د منډې په دغه دور کې چې د خوشحالي کم شوې ده
د ملګری ملتونو په دغه پاڼه د هم لیکلي په 2015 کې ملګری ملتونو داسې 19 پروګرامونه هم شروع کړل چې هغه کې غریبي ختمول انسانانو ترمنځ مساوات راوستو کوشش کول او دا نړۍ د ځینو خرابیونو بچ کول لیکنه کې زیاته شوی هم دا درې خبرې داسې دي چې دا په خیریت او خوشحالي تمامېږي داسې خبرې کول یا ټوقې ول چې د یو چا زړه پر خوشاله شي په اسلامي شریعت کې اجازه شته او هغه خبرې باید څنګه وي د باجوړ مفتی بشیر خلوزی مشهد لري ته ول بالکل د خندا خبرې کول اجازه شته خو د ځینو شرطونو سره سم
شریعت یوازې نه دا چې د دې جهات ورکړی دی بلکې د نبی علیه السلام په ډیرو موقعو باندې دا غنه د دې جواز هم ثابت دی د څو شرایطو سره دا بالکل ټیک دی شرطونه داري چې د چا عزت نفس پکې مجروح نه شي څوک په دې خپه نه شي د چا سپکاوی ونه شي پر دې ایبونه په دې کې ونه لټول شي شریعت د طنز او مزاح یوازې جهات نه دی ورکړی بلکې دا یو مستحب کار هم ګڼل دی
د ملګری ملتونو د ویبپاڼې تر مخه اسمبلی د جولای په 12/2012 کې اعلان کړو هر کال به شلم مارچ ته خوشحالي ورځ وي او دا قرارداد بوټه نومې هوا دراوړو د ملګری ملتونو لخوا د 2021 کال د یو کم یو نیم مسلمانو ملکونو د سروې په مطابق په زیات خوشاله ملکونو کې تر ټولو اول فنلند دویم ډنمارک او دریم سویټزرلند ولې د فوربز میګزین لخوا په 2019 کې د مارچ په 25مه د چاپ شوی خبر تر مخه د ملکونو په درجه بندي کې تر ټولو زیات خفا درې ملکونه چې پکې افغانستان جنوبی سودان او منځنی افریقا ریپبلیک شامل دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو دروان یو سات په پای کې او زل بیا لند خبرونه د نجیب عامر نور
پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه درتونکو ګل ورځې پورې وځنډوله چې په کې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي د قومي اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر اسد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ 23 نیټې پورې ځنډوي د کوټي پولیسو پرون په هغه سرکاري ملازمینو اوخ کې بهاون کې غازونه استعمال کړي چې د خپل ماشونو د لړوالي په خاطر مظاهره کول د بلوچستان سرکاري ملازمینو وای د نورو صوبو د حکومتي مامورینو په شان دي هغه ته هم ماشونه 25% لوړ کړل شي روسته د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادي غړو وزیر اعلی میر عبد القدوس بزنجو ترمنس په خبرو کې د ماشونو د لړول په خبرو کې پرمختګ وشو د سواد د مټې په شانګواټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو مشر وایي پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډی وژل شوي او د دغو غبرګو وژنو په شک کې د دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې یو خپلوان یې نیولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. وانګ یې پرون په نااعلان شوي سفر کابل ته لاړ او د طالب مشرانو سره یې ملاقاتونه وکړل. دا روانه اونۍ بیجنګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. او لویدیځو متحدینو په یوه سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه لګولي او ژمنه کړې ده چې اوکراین ته به نورې پوځي او بشري مرستې لیږي. د غونډې مرام د روسیې د پوځي یرغل په ځواب کې یو متفق عکس العمل مخې ته راوړلو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو پروګرامونه، رپورټونه او زموږ اونیزې خبرونه تاسو زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام او د دې سره سره په فیسبوک او ټویټر له لارې هم ځان د تازه معلوماتو خبر ساتلی شي. اوس د روان یو ساعت پای شیبو ته را رسیدلی یو. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو نه اجازه غواړو. د نن ورځې پروګرامونه په دې سره پای ته رسیږي. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خدای پامان.